د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل یو ساعت خبرونه کې زه هارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه مې ومنئ. وابوري چې امریکا له افغانستان سره د دغه هواد امنیت، اقتصادي پرمختګ، شفافیت او دیموکراسي د پیاوړي کولو لپاره خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قانون منظور کړی چې له مخې په صوبه کې د غږ رواج جرم ګرځول شوی دی. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو د سکولونو د استادانو له ستونزو مو خبرو او د خبرونې په ورستۍ برخه کې ونیس پروګرام د نړۍ رنگونه هم درورو. خو اول ورځو مجید بابر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنوو.
اول د مشال د خبرونو سرټکی سپینه مړې وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگټن د سفر په وخت په افغانستان کې د 2014 کال وروستو د عسکرو د شمیرې په اړه څه فیصله اعلان نه کړي. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی تېره ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړی دی. د هند دفاع وزیر کې انتونی نن په دلی کې د خبریالانو سره په خبرو کې په لاین آف کنټرول د پاکستاني پوځیانو لخوا د هندي عسکرو د مړو سره ناروا سلوک غندلی دی. مشال د خبرونو تفصیل سپینه مړې وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگټن د سفر په وخت په افغانستان کې د 2014 کال وروستو د عسکرو د شمیرې په اړه څه فیصله اعلان نه کړي. د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژیکي اطلاعاتو مرستیال صلاحکار بن روډس پرون خبریالانو ته وویل د افغان ولسمشر حامد کرزی دا دوره د دواړو مشرانو ته په هغه مسلو د خبرو موقع ورکوي چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو میاشتو کې کوي. روډس دا هم وویل سپینه مړې دا امکان نه ردوي چې د 2014 کال وروستو په دغه هیواد کې نړیوال کونه نوی چې کله به افغانستان د شیډول مطابق د خپل امنیت ذمہواری واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نیولند په دې اړه وویل
زمون په دې اړه خبرې روانې دي چې دغه هیواد په پرمختګ او په اقتصادي وده کې له افغان حکومت سره مرستې وکړو او موږ په امنیت هم خبرې کوو چې په کې د 2014 کال وروستو د امریکا او نیټو ځواکونو د موجودیت د امکان په اړه خبرې شامل دي او دا چې څنګه افغانان خپل مقاصد حاصلوي او د 2014 کال وروسته به خپل امنیت سمبالوي.
د روانې جمعې په ورځ به د اوباما او کرزی ترمنځ د امنیت په دوه اړخیزه لوسنامې هم خبرې وشي. د تیرې نه په ورځ واشنگټن ته د رسیدو سره سم ولسمشر کرزی د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد لیدوله روختون ته هم ورغلو. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی تېره ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړی. د صوبې د خیر ښېګڼې او د ښځو د پرمختګ وزیر ستاره ایاز دغه بل وړاندې کړ چې د اسمبلی د غړو لخوا د بحث او ځینو بدلونونو وروسته منظور کړل شو. ستاره ایاز په خپله وینا کې وویل چې د غږ رسم اوس هم د پښتنو په ځینو سیمو کې موجود دی چې له وجې د نجونو ژوند د یو شمېر مسلو سره مخامخ کېږي. میرمن ستاره ایاز د غږ خلاف د قانون په اړه وایي
وجینه ک پلار کې وو ک پکور کې بابا چا په आवाज کو چې دا زما ده نو اغي سره بیا نه چا واده کولی شو کای سړی واده کو یا نه کو خو بس هغه به دغه په نوم باندې ناشته و نو اغي سره د ډیرو خزو ژوند چې دی هغه تباشوي دي چونکه قانون نو وو نو چا ته پته نه لګی دی چې په دې باندې بس فیصله راځي نو موږ اغي باندې بیا دا قانون جوړ کو چې کم کې دا موږ او وی چې کدا داسې سکیس راځي نو په اغي کې وکاله قید دي او 5,00,000 روپے جرمانه ده.
د صوبایي اسمبلی غړو په دغه قانون په بحث کې دا هم وویل باید د غږ نه علاوه په د ټولو رسمونو خلاف قانون سازي وشي چې له امله یې په ټولنه کې د ښځو ژوند د مشکلاتو سره ښکار کیږي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاریانو په سلسله کې به د رای ورکوونکو کره کتنې لپاره کوسه په کوسه مهم سبانه پیل کوي. د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي افضل خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
پریپریشن نو شوی نو زکه یا د 10 تاریخ شو نو بیسیکلی هغه دغه نه مخکې چې انتظامات ویا هو شو دي په کار به سبا نه هغه لکه دور ویریفیکیشن به سبا سره شي.
تر دا محل دا نه د معلومه چې ټول ټاکنې به کله کیږي خو حکومتي چارواکي وایي چې روان کال به د ټول ټاکنو کال وي. د پاکستان حکومت د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری اسلام آباد ته د لانګ مارچ لپاره تیاری پیل کړی دی. دغه لانګ مارچ په دروانی میاشتې په 14 نیټه کولی شي. مرکزی حکومت په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانۍ، سپریم کورټ او د یو شمېر ملکونو د سفارتخانو سیمه ریډ زون ګرځولې او د دغې د امنیت لپاره یې کنټینر ودرولی او خاردار تارونه یې په دې مخه هم تاو کړي دي چې د لاریون ګډونوال به دغې سیمو ته نه پرېښودل کیږي. د هند دفاع وزیر کی انټونی نن په نوی دلی کې د خبريالانو سره په خبرو کې په لائن اف کنټرول د پاکستانی پوځیانو لخوا د هندي عسکرو د مړو سره ناروا سلوک خندلې ده. خبري انټونی وویل چې د هندي عسکرو سره دغه سلوک غیر انساني وو. د هندي رسنو د راپورونو لمخه د تیر نه په ورځ یو هندي عسکر چې وجل شوی وو تر نسر غوس کړل شوی وو. بلخو د هند خارجه چارو وزیر سلمان خورشید د دوه هندي عسکرو وجنه ناقابل قبول ویرونکو او کرغړن ګام بللې ده. د هند خارجه چارو وزارت د احتجاج د ریکارډ لپاره په دغه هیواد کې د پاکستان سفیر د دغه وزارت ودانې ته وغوښتو. دغه دوه هندي عسکر تیره ورځ لائن آف کنټرول سره نږدې هغه وخت د پاکستاني او هندي عسکرو ترمنځ د پړدو کې ووجلې شول کله چې د لړې په موسم کې دواړه ګزمه کوونکي پوځي خواوې یو بل ته مخامخ شوې. هند وایي دغه پیښه د هند د پوله کې دننه 1500 میټره دننه شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی هیلمند دي چې د پخوانی سېنېټر چک هیګل د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د نوي مشر په حیثیت د ټاکنو سره به د تهران او واشنگټن په اړیکو کې خواله راشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند رامین مهمان پرست نه په ورځ دا ویلي تهران تم لري چې د امریکا په خارجه پالیسۍ کې به عملی بدلون راشي. په عین حال کې د اسرائیل د پارلیمان ویاند روبین ریبلن ویل د هیګل ټاکل کېدل د اسرائیل لپاره د اندېښنې سبب ګرځېدای شي. د تیر ګول پورر د امریکا د دفاع د وزیر په توګه نامزد شو. په اسرائیل د تنقید او ایران سره د خبرو د ملاتړ په توګه پیژندل کیږي. د ریپبلیکن ګوند د کانګرس مهم غړو د هیګل په نامزد کې ناخوخي سرګنده کړې ده. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دې ریپورتونو تفصیل وري. د امریکا د خارجه وزارت ویاندی ویلی د افغانستان په مسله کې حکومت له یو لړ چیلنجونو سره مخ دی خو له نړیوالې ټولنې سره په ګډه بل دغه هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
Obviously, like all transitioning democracies, there are a huge number of challenges. There are security challenges, there are political challenges, there are economic challenges.
د خیبر پختونخوا سملای یو قانون منزور کړی چې لمخې په صوبه کې د غږ رواج یا دود جرم ګرځول شوی دی.
جینے ک پلار کې وو ک پکور کې بوا چا په आवाज کو چې دا زما دا نو اغي سره بیا نه چا واده کولی شو کای سړی واده کو یا نه کو نو موږ اغي باندې بیا دا قانون جوړ کو.
په ونی ځ خبرونه د نړۍ رنگونه کې د یو شمیر دلچسپ رپورټونو تر څنګ د هالیوډ فلمي نړۍ حال لرکو. د سیمیو نړۍ په اړه یو شمیر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. راځو اوریدونکو خپل لولنی رپورټ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان له لوړ رتبه پلاوي سره بعد د هیواد امنیت، اقتصادي پرمختګ او شفافیت او د ډیموکراسۍ پر پیاوړي کولو خبرې وشي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت اداره وایي دا امکان شته چې تر 2014 کال وروسته له افغانستان خپل ټول عسکر وباسي. ولسمشر حامد کرزی پرون له یو لوړ پوړي افغان پلاوي سره واشنگټن ته ورسید. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی په واشنگټن کې خبریالانو ته معلومات ورکړل چې فرشتہ جلالزی تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نولاند ویل چې له جمهور رئیس حامد کرزی سره به د افغانستان پر اقتصادي پراختیا، امنیت او په دې هیواد کې د حسابدهۍ او شفافیت په اړه خبرې وشي. وکټوریا نولاند باور څرګند کړ چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نولاند ویل افغانستان اوس یو دیموکرات هیواد دی، منتخب حکومت لري او ټول خلک د بشري حقوقو له پلوه یو ډول امتیاز لري. د په افغانستان کې د ستونزو موجودیت هم تایید کړ خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات او نور غربي دولتونه د دې هیواد له پراختیا سره مرستې ته په ټینګه متحد دي. مرمن نولاند ویل
obviously like all transitioning
واځي د چي د انتقال په حال کې ټولو دیموکراسيو په څیر په افغانستان کې هم زیاتې ستونزې شته. هلته امنیتي، سیاسي او اقتصادي مشکلات موجود دي. لکه څنګه چې تاسو خبري یاست، امریکا متحده ایالات سموږ له نړیوالو متحدانو سره په ګډه د افغانستان د حکومت سره په دې ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د مرستې ژوره پنګونه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ د یو لوړ رتبه هیات په ملګرتیا متحدو ایالاتو ته روان شو. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر ویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. دواړه لوري به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو، د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د مخالفینو سره د سولې د مذاکرو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخیروال په وروستیو کې غربي مطبوعاتو ته وویل چې افغان لوری به په خپل هیواد کې د زیربنایي اقتصادي پروژو یو لیست هم امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي. په دې ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له حکومت سره زموږ د اقتصادي ملاتړ د ښه کولو او لا پراختیا لپاره جدي خبرې روانې دي. موږ په 2014 کال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو مسله واضح کړې ده، نو پر امنیت او پر دې چې څرنګه به له افغانستان څخه تر 2014 کال وروسته افغانان خپل امنیت په خپله ټینګوي هم خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویل چې ژمنه سوي چې افغانستان سره به د مرستو 50% د افغان حکومت لارې کېږي، خو دا مسله په افغانستان کې د شفافیت او حسابدهۍ په اړه د دغه هیواد د حکومت لخوا د شویو ژمنو له عملي کېدو سره تړلې ده. ویکتوریا نولاند ویل چې پر دې مسله به هم له ولسمشر کرزی سره خبرې وشي.
فرشته جلال زیب اوریدونکو، د افغان ولسمشر امریکا ته د سفر پر موضوع یو مقاله ده اورو. فورن پالیسی مجله لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی به روانونه د امریکا د خپل سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نیوالو ځواکونو د موجودیت او د غوی د شمیر په اړه مهمه خبرې وکړي. د مقاله نور مهم ټکي له فرخنده وزیر اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې دا وخت د امریکا په سفر دی، د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په لیدلو کې به د خپل هیواد په اړه مهمې فیصلې وکړي. د دې اونۍ په خبرو کې به د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیرې په اړه هم فیصله وکړل شي. مجله لیکي په دې وروستیو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د 2014 کال وروسته به د 3000 نه تر 15000 پورې نړیوال ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې وي، او ډېر داسې فکر هم کوي چې کېدای شي دغه شمیره د 10000 نه هم کم وي. یو کال وړاندې نړیوالو داسې ویلي وو چې د 2014 کال وروسته به د 10000 نه تر 15000 پورې عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه به کوي او د یو مشاورتي په حیث به په دغه هیواد کې تر هغې پورې موجود وي تر څو افغان ځواکونه په مکمله توګه د خپل هیواد د امنیت ذمہواري په خپل لاس کې واخلي. د افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگټن د سفر په وخت په هغه د امریکایي چارواکو سره د پاکستان او ایران لخوا د دغه هیواد امنیت ته پراپېخو خطرو هم خبرې وکړي. مجله لیکي امریکا غواړي په افغانستان کې د اوږدې مودې د اسارېدو لپاره پوځي اډې هم جوړې کړي چې د سره به امریکا په سیمه کې د ترهګرو د مخه نیولو لپاره هم خپل کوششونه جاري وساتي. فورن پالیسی لیکي افغانستان باید د عراق حالت ته هم وګوري، د چرته نه چې په 2011 کال کې امریکایي ځواکونه ووتل او دغه واد د ایران د اثر لاندې رانغې، بلکې سیاستوالو یې ډېرې فیصلې داسې هم وکړې چې پکې د امریکا د پوځ خوښۍ ته ونه کتل شول. دویمه خبره د امریکا اقتصادي مسلې هم دي. په دې وروستیو کې د امریکا په حکومت داسې نیوکې وشوې چې باید د خپل هیواد نه بهر په خرچو کې کمی راولي، او دا به په راتلونکو یو یا دوو کالو کې د امریکا لپاره ډېره ګرانه وي چې په دومره شمیر کې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د خرچو لپاره په بجټ کې ځای جوړ کړي. فارن پالیسی د یوې بلې مهمې وجې په اړه هم لیکي چې په 2014 کال کې به د امریکا په افغانستان کې د روان جنگ 12 کاله پوره شي، او د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته د امریکا ولس وس غواړي باید دغه جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي. فارن پالیسی لیکي اوباما او کرزی به په دغه ټولو خبرو بحث کوي، او حامد کرزی به کوشش کوي امریکا په دې راضي کړي چې د دغه هیواد سره د 2014 کال وروسته هم خپل مرستې جاری وساتي، او دا به د امریکا په ګټه هم وي چې د خپل 11 کالو د اوږد جنگ وروسته هم د خپل هڅو او مشن دفاع وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اسمبلی یو قانون منظور کړی چې لمخې پټوله صوبه کې د غږ رواج جرم ګرځول شوی دی. د دې قانون لمخې کې یو سړی د کوژدن یا واده لپاره پرې ویجنه غږ وکړي یا هغه په زور په خپل نوم کوي، نو 15 کاله قید یا 1,00,000 روپۍ به جرمانه کیږي. د خیبر پختونخوا د ټولو ګوندونو خزینه غړو د دې بل هرکلی کړی دی، او دا یې د ښځو د حقونو په دفاع کې یو مهم ګام بللی دی. په دې اړه نور حال پېښوره د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
تنخوا د خیر خیګړی او د زنانو د پرمختګ وزیر میرمن ستاره ایاز دغه پزت د قانوني مسوده په اسمبلی کې د منځوري د پاره وړاندې کړه چې د یو څو ترامیمو یا بدلونو نه پس د اسمبلی غړو په ګډه پاس کړه. د دې قانون په حق لا میرمن ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل چې دغه دغه فرسوده ریواج اوس هم د صوبې په ځینې ځایونو کې د جنکو جون تباه کوي او د دې پزت د سخاص قانون د نشوالي په وجه عدالت غږ کوونکو ته هیڅ سزا نشوور کولی.
دا غږ چې وو دا یو زمونږ ډېر فرسوده یو روایت وو چې په دې کې به جینۍ که په لاره کې وو که په کور کې به وه چا به پې آواز وکړو چې دا زما ده، نو هغې سره به بیا نه چا واده کولی شو که هغې سړي واده کو یا نه کو، خو بس هغه به د هغه په نوم باندې ناسته وه. نو هغې سره د ډېرو ښځو ژوند چې دی هغه تباه شوی دی، چونکې قانون نه وو نو چا ته پته نه لګېده چې په دې باندې به څه فیصله راځي. نو مونږ هغې باندې بیا دا قانون جوړ کړو چې کوم کې دا مونږ وویل چې که دا داسې څه کیس راځي نو په هغې کې وکړه
قانون لاندې هغه رسم یا رواج ته وایي د کوم په وجه چې یو سړی ښه په ډاګه په یو جینۍ د کویدن یا واده آواز وکړي او اعلان وکړي چې د پلانې کور جینۍ د هغه په نوم ده او د هغه نه بغیر به یې هیڅوک کویدن یا واده کولی نشي. د پاکستان پیپل پارټۍ خزینه غړي میرمن نورسحر په دغه قانوني مسوده کې ځینې بدلونونه وړاندې کړي چې د بحث نه وروسته ومنل شو. د اسمبلی غونډې وروسته میرمن نور سحر مشال ریډیو ته وویل چې دغه قانون د ښځو د حقوق د پاره یو لوی ګام دی او اوس زنانه کولی شي چې دغه کوونکي په ضد عدالت کې مقدمه وکړي.
چې بچا به آواز وشو برغې شو، کوم جنې باندې به آواز وشو یا برغې پټون وای شو یا برغې صدرون شو جنې برغې الګ شو. دا ډېر غلط روایت و. دا پخا زمانه کې چې کم وخت کې خلکو جهالت و، دا هغه خلکو سره رغېدو د اوسنو زمانه سره دا بالکل ناټیج کېدو، کیونکې موږ د ښځو په سټون راغلو ښځو له تحفظ ورنه کړو دلته راتلو مقصد اسم پاتې نه شو.
صوبایي وزیر میرمن ترایاز هم دغه بل د موجوده حکومت یو لوی ګام وګڼلو او زیاته کړه په کار دا چې دغه او نور فرسوده رواجونو خلاف په ټولنه کې پوها او بیداری راشي.
دا خو جی هغه خزی چې کمې د دینه سفر شوی دی هغه ته پته ده چې دا څومره هغه په کورونو کې ناشته وي، سو کې تپوس والے نه وزه کې چې یو کس په او هغه په خپل هغه کس هم تپوس بیا نه ده کړی. یو دانه دي چې دا مونږ پاس ک په کار دی اوس چې مونږ د دې آگاهي هم ډیرو خلکو ته لاړ شي چې کدا سي چرته سي چې هغه فورن رپورٹ کیږي چې پاغې باندې یو یا دوه کیسونو باندې په دې باندې عمل وشو او سزاګانې لاړلې، نو زما په خیال دا به بالکل ختم شي.
میرمن ستارایا زیاته کړه چې د پښتونخوا حکومت به کوشش کوي چې دغه په ضد دغه قانون قبالي سیمو ته هم وغځول شي، ځکه چې د دې په وینا په قبالي سیمو کې دغه په وجه ډېر زنانه اغیزمن شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیر.
اوریدونکو، د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د ووټونو د لیستونو له نوي سره د سمولو په بابله د ټاکنو کمیشن ټول انتظامات مکمل کړي دي. د یاد کمیشن چارواکي وایي د جنوري له 10 نیټې څخه بعد الیکشن کمیشن ډلې د فوجي سرتیرو په امنیتي حصار کې د کور په کور ګرځېدو کار پیل کړي. دا چې د عمل ته سیډونکي په کم نظر ګوري، د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن ویلي چې په کراچۍ کې د ووټر لیستونو د نوي سره د بیا سمولو او نوي کولو انتظامات یې پوره کړی دي او سبا یعنې د جنوري په 10 نیټه به د الیکشن کمیشن ډلې کور په کور د ګرځېدو کار شروع کوي. د ټاکنو د کمیشن د چارواکي افضل خان په خبره فوج، رینجر او د ایف سی سرتیری به د ټاکنې د کمیشن ډلو ته په دې برخه کې امنیت ورکوي. د سیاسی چارو کارپو اجمل خټک کشر وای که د ووټر لیستونو د سمولو دا عمل په صحیح توګه ترسره شي، نو یو شمېر هغه پښتانه چې ووټونه یې د دوی په پلرنو ټاټوبو کې د دوی د پښتنې پرته په مخکنیو لیستونو کې رجسټر شوي، هغه به بیرته په نوو لیستونو کې په کراچۍ کې رجسټر کېدل ممکن شي.
لیستونو کې خو ډېر خرابي ځکه وه چې بالفرض یو سړی پاتې کېږي سلطان آباد کې، نو دا هغه ووټ یې اچولی دی ګلستان جوهر کې. مخکې لکه خلک د ووټونو د عمل نه بېزاره وي او ګران ورته ښکاري، نو هغه بیا خاطر پختونخوا خلکو سره دا کار او بیا یا چې د چا ایڈریس پکې مطلب د پختونخواونو دا هو بینه په پختونخوا کې چولی.
د کراچۍ په وفاقي اردو یونیورسيټي کې د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان مشال رډیو ته ویلي چې د کراچۍ په خراب امنیتی صورتحال کې د فوج او نورو امنیتی ادارو لخوا کور په کور د ګرځیدونکو د ټاکنو کمیشن ډلو ته د امنیت د برابرولو عمل اړین دی او هغه ځکه چې
سپریم کورټ کې فیصله کې تحت ہو رہی ہے جس سے کراچی
یو خو دا د سپریم کورٹ په حکم کیږي او بل دا چې د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند په دغه پریکړه تحفظات لري. د دغه ډلې مشر ته په دې لړ کې محکمې د سپکاوي نوټس هم جاری کړی و چې بیا پرې هغه له محکمې بخښنې غوښتلو ته مجبور شو. د دې تر څنګ دغه ګوند ته په کراچۍ کې د نوي سره د حلقه بندیو کولو په اړه د سپریم کورٹ په حکم اعتراضات څرګند دي. نو زما خیال دی چې د ټولو حالاتو ته په کتو سره دا ګام اړین دی او د دې ترڅنګ دا د ټاکنو د کمیشن لپاره د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې یو امتحان هم دی. یاد دی وی په کراچۍ کې د راتلونکو ټاکنو لپاره ورده مخه جوړ شو لیستونو د نوې کېدو پریکړه د ټاکنو کمیشن وروسته له هغې کړي چې سترې محکمې یا سپریم کورټ یاد کمیشن ته د داسې کولو حکم کړي او په دې برخه کې یې د فوج څخه د کار اخیستو ورته هم ویلي دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری د روان میاشتې په 14 اسلام آباد ته د لانګ مارچ کولو خبره کړې ده، د دغه خار انتظامی په دغه لړ کې حفاظتي انتظامات کول پیل کړي دي او ریډ زون ته تلونکو لارې د کنټینرونو او کنډتارونو په وسیله تړل شوې دي. د دې حکومتي اقداماتو په اړه نور حال د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د تحریک منهاج القرآن ګوند مشر علامه طاهر القادری لخوا د روان میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د لانګ مارچ راوستو فیصلې وروستو د اسلام آباد انتظامی حفاظتي انتظامات شروع کړي دي او ریډ زون چې پکې ډیپلوماټیک انکلیو، ایوان صدر، وزیر اعظم هاوس، سپریم کورټ، قومي اسمبلی، سیکریټریټ او نورې مهمې ودانۍ شاملې دي، تتلونکي لارې د کنټینرو او کنټتارو په ذریعه تړلې شوې دي. د اسلام آباد د سیکورټی چارو ایس ایس پی میرویس نیاز مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې اسلام آباد کې د پولیسو عمله د 10,000 څخه زیاته ده چې پکې به 3,000 to 4,000 پوری پولیس اهلکار امن او امان په ځای ساتلو لپاره ځای په ځای کولی شي. دې تر څنګه د لانګ مارچ حفاظت لپاره د پنجاب پولیس او رینجرز نه 15,000 سکیورټي افسران او اهلکاران هم غوښتل شوي دي.
درې وینیوز یې ولور کړي، فاطمه جنا پارک، شکرپنیا سره یو پریډ ګراوند جوړ شوی او بیا کده دوړو کې څو نمونې لښو بیا خو به غي راځي بس هم دې لوی ایریا طرف ته. دا درې وینیوز دي. سکیورټي خو موږ الریډي پرووایډ کوو او دا چې کم پروسیشن راځي ناغي خو دا وي چې موږ پیسفل پروسیشن دي. که پیسفل پروسیشن هم نه زموږ ډیپلویمنت ای چې لکه داسې قسمه سي انسیډنټونه شي چې وی ریډ زون انټر کی سو پاره کې داسې انټي سټیټ ایلیمنٹ رننه وی سپیشل برانچ ورک تھرو گیټس ولا گی چیکنګ وکي دا پارکینګ په بیل تنظیم ټریفیک ولا کی دای دا پاره بیل سره داسې قسمه پارکینګ ډیوایس کیږي دا یې ګاډي هلته دريږي.
میرویس نیاز ویل چې د ډیپلوماټیک انکلیو نه بهر د اسلام آباد په مختلفو سکتورو کې چې کوم غیر ملکی سفارتخانی دي نو هغه ته هم سکیورټی سخت کړی شوې ده. یاد دی وی چې طاهر القادری 13 ورځې مطبوعاتو سره خبرو کې ویلی وو چې لانګ مارچ بعد روان میاشتې په 14 نیټه د لاهور نه پیلېږي او په 14 نیټه به اسلام آباد ته رسي او مارچ کې ګډون کوونکو لپاره به کم نه کم 3 ورځې د خوراک او استوګنی انتظامات کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د پیښور په نیم قبایلی سیمه کې د لیویز د 13 سرتیرو د تختونې او بیا د وژنې له پیښې وروسته د سیمې خلک اندېښمن دي او د پاکستان له حکومت د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې د امنیت په اړه د ځایي انتظامی او ملکانانو ترمنځ جرګې مرکې دوام لري. تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورټ کې.
12 ورځې وړاندې د پیښور د نیمې قبایلي سیمې اف آر پیښور د حسن خیلو او جناکول نه د وسلوال طالبانو لخوا د لیوی د درشتو سرتیرو د تختونی او د هغې رستو بیا د هغوی د وژنې د پیښې رستو په ایپر پیښور کې ولس د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي او د سیمې د امنیت په اړه د پولیټیکل انتظامیې او ځایي ملکانانو او مشرانو ترمنځ جرګې مرکې دوام لري. په دې لړ کې د پیښور د نیمې قبایلي سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوال طالبانو لخوا د لیوی د یویشتو سرتیرو د وژنې د پیښې رستو د اجتماعي ذمهواری لاندې پولیټیکل انتظامیه د حسن خیلو او جناکور د ملکانانو مراعات بند کړي وو، خو ولې د چهارشنبې په ورځ د انتظامیه او مقامي جرګې ترمنځ د ملاقات وروستو انتظامیه د ځایي ملکانانو مراعات بیا بحال کړي دي؟ په نیمه قبایلی سیمه پیښور کې د ولس د اندېښنو په لړ کې د حسن خیلو یو قومي مشر ملک حبیب الله مشال ریډیو ته وویل چې دا د ریاست ذمهواري ده چې په نیمه قبایلی سیمه پیښور کې امنیت پزې کړي.
حکومت چې کوم ده په دې باندې پوښتنه کوي، خپل لغه وکړي، غور او فکر وکړي.
خو د پیښور د نیمه قبایلی سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نمی چې کله پوښتنه وکړه چې ولس د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي او ځینې خلکو د سیمې نه د خرابې امنیتي وضعې له وجې کړي کول هم پیل کړي دي، نو په جواب کې نوید اکبر وویل چې انتظامیه به په دې لړ کې د مقامي مشرانو سره په سلا رضا د قام په مفادو کې فیصله کوي. دا یادونه ور ده چې د پیښور د نیمه قبایلی سیمې نه 12 ورځې وړاندې وسلوالو درش د لیوی سرتیری اول تختولی وو او بیا یې یویش د لیوی سرتیری وجلی وو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
او اوریدونکو، د نوی کال پیلېدو سره سم د پاکستان په قبایلی سیمو د امریکایي بے پیلوټ الوتکو بریدونه سیوا شوي دي. د مشال ریډیو د شمیرو له مخې په قبایلی سیمو کې تیر کال د ډرون شاوخوا 9 بریدونه شوي ول. دا چې د ډرون د اوسنیو بریدونو د زیاتوالي وجه څه کېدلی شي په اړه یې عبدالحی کاکړ دا رپورټ برابر کړی دی.
د 2014 کال پیلېدو سره سم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په مجموعي توګه 15 ډرون بریدونه شوي دي. په دې کې هغه ډرون برید هم شامل دی چې پکې د جنوبي وزیرستان د طالبانو مشر مولا نذیر وژل شوی وو. په بریدونو کې زیاتوالی د پښتنه راپورته کوي چې آیا د دې وجه څه کېدلی شي؟ دا پښتنه ما د پاکستان د دفاع چارو کارپو لیفټنر جنرال طلعت مسعود زخه وکړه. نوموړی د ډرون بریدونو زیاتوالي ته د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تناظر کې ګوري.
د دوی دا خیال دی چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه وځي نو موږ ته دا کوشش کول پکار دی د هغو قوتونو چې د امریکایي، نیټو او افغان ځواکونو خلاف دی هغه کمزوري کړل سي. په دې کې ډرون بریدونه ډیر ګټور ثابتېدلای سي. په تیر بیا لکه چې لڅ مودې راهسي د هغو مشران په نشه کېږي.
د پاکستان د دفاع چارو یو بل کارپو بریګیډیر سید نذیر بیا وای د پاکستان او امریکا اړیکې مخ په شکېدو دي، نو ممکنه ده د دوی ترمنځ د جاسوسي معلوماتو په تبادله کې زیاتوالی راغلی وي.
پاکستان او د امریکای ترمنځ هم چې کوم تعلقات یا غزیر قوالی طرف ته تللی دي او هغه کې چې کوم هغه به کوم کوارډینیټ را لګل په هر کار په هر امیش کې چې په دې دي زینو کې ډرون هم ایکسپیکټډ دي، نو کې دې چې دا غي کنفرمیشن کې څه فعاله راغلې وي. او بل دا هم خبره چې کوم خبره چې امن طرف تروانه شي او دواړه ملکونه یا پاغي کې چې کوم سټیک حصدار دي هغه په څه خبره باندې اګری کیږي، نو هغه به دا هم کوي چې را زما مخالف او زما مرستې والا سوک دي، نو هغه د مخالف کموي او د مرستې والا زیاته وي.
د پاکستان د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر سعد متخان بیا په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونو کې زیاتوالي وجه دا بولي چې دا په افغانستان کې د روان کال په پسرلي کې د طالبانو د مزاحمت حمله تر وخت لمخه ماتول دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د خبرونه نیمای ته رسیدلې یو ل مجید بابر باد خبرونو لنډی سور.
سپینه مانه وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د افغان ولسمشر حامد کردی د واشنگتن د سفر په وخت په افغانستان کې د 2013 کال وروستو د عسکرو د شمیرې په اړه څه فیصله اعلان کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي سملې تیره ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاریانو په سلسله کې به د رایې ورکوونکو کره کتنې لپاره کوڅه په کوڅه مهم سبانه پیل کوي. د پاکستان حکومت د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری اسلام آباد د لانګ مارچ لپاره تیارې پیل کړې دي. د راپورونو له مخې د هند او پاکستان ترمنځ د لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستاني پوځیان لخوا د دوو هندي عسکرو د وژنې پیښه په سخته توګه ګاندلې ده، خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی هیله مند دي چې د پخواني سینیټر چک هیګل د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د نوي مشر په حیثیت د ټاکنې سره باید د تهران او واشنگټن په اړیکو کې خواله راشي.
مجید بابر اوریدونکو اوس له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان را لیږلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ له وجې د پاکستان قوم د ذهني پریشانۍ نه تیریږي. که په تیر وختونو کې وکتلی شي نو د داسې قسمه ترهګرۍ تجربه کله هم نه ده شوې. ادارې لیکي چې دا خبره صحیح ده چې د روس افغانستان ته راتلو نه پس خیبر پختونخوا تخریبکاري خپل لمن کې واخیسته، خو خودکش بریدونه، د اهلکارانو چتول او داسې نور پیښو بدترینه تجربه د پاکستان قوم ته د لږ موده کې وشوه. ادارې مخکې لیکي چې نه پیښور محفوظ دی او نه د دې شاو خاصمی، چرته نه چې ملکی او غیر ملکی ترهګر په اسانۍ خپل کاروایانی کوي او بیا دغه ترهګر په دغه علاقو کې پټ شي. ادارې وایي چې سوال دا دی بیا بیا د دې پیښو باوجود په دې علاقو کې کلین اپ اپریشن ولې نه کیږي. زموږ استخباراتي ادارو ته د ښار دننه او بهر پټ دې ترهګرو او د دې ځایونو علم ولې نشته. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره یو طرف ته که د ترهګرو ځایونه معلومول ضروري دي، نو هلته تخریبکاری کې استعمالوونکي ګوله بارود، وسله او نور شیانو په نقل و حمل نظر ساتل ضروری دی. او دین علاوه کوم زرایو نه دوی ته فن ملاویږي نو داغه معلومول ډیر ضروری دی. او دا ټول مقصدونه هغه وخت پوره کېدی شي چې کله قومي استخباراتي نتورک په پوره توګه فعال وي او خپل فرایض توندۍ سره پوره کړي. اج رسپان خپل ادارې کې وایي چې آل پاکستان سی این جی اسوسییشن خیبر پختونخوا په اوسنونو نرخونو رد کولو د زیاتو ټیکسونو خلاف او د خپل غوښتنو لپاره 13 ورځې احتجاج وکړو. ادارې لیکي چې سی این جی سټیشنونو مالکانو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او تر گورنر هاوس چوک پورې ریلی وویسته. چرته مظاهرینو پرلت وغځولو او سړک یې هم بند کړو چې له کبله یې ټرافیک جام شو او د ګاډو اوږده اوږده کتارونه ودرېدل. ادارې زیاتوي چې دې مظاهرینو تور ولګولو چې حکومت د سی این جی سیکټر ختمول غواړي او دوی به حکومت هیڅ چرې هم دې ته پرېږ نه دي. ادارې وړاندې وایي چې د څه مودې راهیسې پاکستان کې د سی این جی نرخونو مسله را روانه ده او څو واردا نرخونه وټاکلی شو، خو دا مسله بیا سر روچت کړي. د ادارې په وینا چې سی این جی مالکان بیا بیا د حکومت لخوا نرخونه ردوي او د دوی د دې رویې له وجې ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. یو پلوی احتجاج شروع کړی دی او بل پله په کم سټیشنونو کې سی این جی ورکوي، نو هغه کې هم دوی 110 یا 150 پرشر ګیس ورکوي. ادارې اخیره کلی کې چې کم خلک چې د نرخونو سیوا کول لپاره د حکومت نه احتجاج کوي، هغه له خپل ګریوانونو کې قتل پکار دي، ځکه چې اخر اولس له دوی د کمی ګنا سزا ورکوي. باید چې حکومت د دې بې انصافۍ نوټس واخلي او کم خلک چې کم پریشر ګیس ورکوي چې د هغوی خلاف کاروایی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په یوه اداره کې پر دې بحث کړی دی چې آیا دا پر ځای خبره ده چې په پاکستان کې خلک د ټولو ستونزو تور پر بهرنیو هیوادونو لګوي. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په دې اړه لیکنه کړې ده چې د امریکایي ولسمشر براک اوباما لخوا د چک هیګل او جان برینن ټاکل کېدل د سپر لور اشاره ده. زمون همکار بوریوال کاکړ د دوالو لیکنو غټکی راوروي.
ایکسپریس ټریبیون د خپل ادارې په پایل کې لیکي د پاکستان خلک د خپل ځان تر ټولو لوی دشمنان دي، خو ډیر خلک دا نه ویني او یوازې داسې فکر کوي چې د پاکستان د ټولو ستونزو پړه باید پر بهرنیو واچول سي. د ادارې په لیکنه دوی دا نه ویني چې په دې وروستیو کې په ملتان کې تر بندیز لاندې ډلې صفای صحابه د غړو پر ضد ثبت شوی د پلټنو لومړی رپورټ یا اف آی آر کېدای سي چې په رسمي توګه ځینې خلک پر دې قانع کړي چې ګواکې په پاکستان کې د هرې ستونزې تر شا د بهرنیو لاس نه وي. ورسپانه لیکي د دې ډلې غړو د ملتان د حکومتي چارواکو په اجازه یو غونډه جوړه کړې وه او په هغه کې شیګان کافران بللی وو او ویلی وو چې باید پر امام بارګاو بریدونه وسی. ادارې لیکي دا نه د څرګنده چې ولي د یو معلوماتو نه لرونکي ایجنډې د مشوره کولو لپاره د دې غونډې د جوړولو اجازه ورکړل شوې وه. د ادارې په لیکنه چارواکو باید دې ته ښه پام کړی وای چې دا غونډه څوک جوړوي او د څه لپاره یې جوړوي. ورسپانه زیاتوي له بده مرغه دا د پاکستان خپل شاریان دي چې د نورو په ذهنونو کې خبري وراچوي او په ولسونو کې نفرت خپروي او همدا وجه ده چې دوی ځینې وخت د خپل ځان دښمنان وي. ایکسپریس ټریبیون د ادارې په پای کې لیکي چې اوس په کار ده د داسې ویناګانو مخه خامخا ونیول سي او د داسې ویناګانو کلک جاج واخیستل سي او په داسې توګه د خلکو دوکه کوونکو ته کلکه سزا ورکول سي. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما، چک هیګل د دفاع وزیر او جان برینن د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر ټاکلې دي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر باراک اوباما داسې یو ډله راغونډوي چې په مشرۍ کې ستړي امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستانه سي او دا ډله د بندیزونو لګولو، د ځانګړو عملیاتو د ځواک او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو واک ولري. ورسپانه زیاتوي په دې ردو بدل کې شاید دا هم شامل وي چې سی آی ای خپل پام خپل خاص ماموریت یعنی د استخباراتو راغونډولو ته وګرځوي او د دې امکان هم شته چې د بي پيلوټ الوتکو استعمال ته تر کلونو پورې دوام ورکړي. ورسپانه په پای کې لیکي چې خطرې او په بجټ کې کمی یو د بل برابرول، د چین پورته ختونکو پاوز په شمالي افریقا او منځنی ختیځ کې د القاعده د ملګرو راپورته کېدل هغه څه دي چې د یو سخت کار په توګه د امریکا د دفاع د وزارت په وړاندې پراته دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ولسمشر باراک اوباما له لوري د چک هیګل د دفاع وزیر په توګه د نومولو په سر پر رامنځته شو اختلافاتو رپورټ جوړ کړی دی. ورځپاڼه د سیډونکو له خولې وایي پخوا هم د ولسمشر له طرفه په نومول شو شخصیتونو لانجې جوړې شوې، خو د چک هیګل له نومولو سره رامنځته شوی اختلاف غیر معمولی دی. د دې رپورټ لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
دی واشنگتن پوسټ وایي د دفاع وزارت چې په خوا به له هر ډول سیاسي اختلافاتو بالاتر بلل کېدلی، دا ځلې په اړه یو غیر معمولی مهم پیل شوی دی. د ولسمشر باراک اوباما له لوري چک هیګل د نوي دفاع وزیر په توګه نومولو سره د مخالفینو او حمایتیانو د سینټ لخوا د منظوري پر عمل د اثر انداز کېدو لپاره د چندو راټولولو او سیاسي ډلو جوړولو کار پیل کړی دی. واشنگتن پوسټ وایي کله چې د چک هیګل نوم د دفاع وزیر په توګه اخیستل پیل شو، نو د مخالفین چې مشري ایمرجنسی کمیټي فار اسرائیل نومې محافظه کاره ډله کوي د ده پر ضد اشتهارات خپاره کړل او د چک هیګل ډاٹ کام ویب سایټ یې جوړ کړی. دغه ډله د هیګل د یهودي ریاست د تحفظ اعظم تر سوال لاندې راولي او پر ده د ایران لپاره د نرم ګوښې درلودلو تور لګوي. د ورځپاڼې په وینا بلور وایټ هاوس هم د چک هیګل په حق کې جاریحانه حالې ځلې شروع کړې دي چې د پر ضد راولاړ شوی سیاسي اختلاف له منځه یوسي. د واشنگتن پوسټ رپورټ وایي د چک هیګل د حمایتي ډلې مشري یو سینیر سفارتکار ریچارډ برټ کوي او یو ګټه نه لرونکی تنظیم یې جوړ کړی دی. دای د بهرنیو او دفاعي چارو په برخه کې بس پنورکونکو ځخه پیسې راټولوي، خو د جنس بازانو یو بل ډله هم د چک هیګل په حق کې سیاسي حالې ځلې کوي. دی واشنگتن پوسټ وایي په پخوا کې هم د ولسمشر له طرفه په نومول سو شخصیتونو باندې لانجې سوي دي، خو د چړونکو په فکر د چک هیګل پر ضد رامنځته سوی اختلاف غیر معمولی دی.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه د مخام تر شپګو.
اوریدونکو د کوزه ممندو ایجنسی په سرو کلی او د شبقدر په سیما سمنات کې د هلکانو جنکو د سکولونو زده کوونکي وایي چې موسم ډیر یخ شوی دی، خو په سکول کې نه خو کوټه شته او نه هم ورته خیمه ورکل شوی دی. بلخوا نن سهار د محکمې موسمیات خیبر پښتونخوا په وینا د تودوخې درجه یو ډیګري سانتي ګریډ وه، نو د دې سکولونو د استادانو په وینا په داسې حال کې د ماشومانو حاضري ډیره کمه شوې ده. نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
پیښور او پوخو شاسیمو کې د موسمیاتو د محکمې خیبر پښتونخوا د وینا تر مخه نن سهار د تودوخې درجه یو وه چې په سیمه کې د ډیر یخ موسم او د بارانونو یا هواګانو د نشوالي لوجې دوند چې ورته لړې هم ویل شي داسې زیاتې شوي چې تر د ډیر نږدې پورې هم نظر نه لګي. نن سهار وختي د ګورنمنت پرایمري او میډل سکول ګلباچا کورونه سرو کړي شپقدر ماشومان سکول ته راغلي، ولې د دې میډل سکول وداني لږ زیات 15 میاشتې وړاندې ړنګول شوې چې حکومت ورته نه خو خیمه ورکړي او نه پکې د ګرمۍ د جوړولو لپاره هیټر یا خشاک شته دي. دغه ماشومان په داسې سخت یخنۍ کې سکول ته راغلي او ویل یې
شیر رحمان څلورم کوټه کې د دریم وړ څلورم وړ کې نه و دیواله کې دریم او دویم وړ کې نه راکا سی بس وسی یو دا ګمر سو کوټه واچا د سکول لازم
حیات لا سلورم کی ماد گوت یخنی کی خریرا نتی دیوالو نتا او شی دیا نو نور سشتے بس کڑکیم خراب دیا
پیسن پینزم دا دماکا پیشو سلور میشتے ہو شار الوی دلی من نس وشار کی نا بجلی من نشتے ہو سر بلاو ل سشت
دا سکول دا استاد زر محمد خان نمو او پختل بیا چی یخی هواگان او بارانونا شروع شی نو ماشومان چیرتا کینی
نو ډیر تکلیف دی ماشومان ته ماشومان کامیاب راغلی دی تقریبا نیم پنی مکم شوی دی او بیا موږ چټی کوو کله باران یو د سیخنی دغه بس ماشومان ته سړی بیا دغه نه کوو څورته نه وای مو یې یخنی یا خو بار نه سړي دا غبانی او برانډا دغه چې نو دغه نه سیف نه کنه غړه وړه بس سہولت بیخي شي بس نشته دی.
ګورنمنت ګرز پرایمری سکول سمنات شپقدر هم درې میاشتې وړاندې په بارودو ړنګولې شوی. دو ماشومان چې اسکول کې ناستې وي د لړنګ اسکول او بیا یخ موسم کې خپل مشکلاتو په اړه وای
سیم درې زمونږ نه نیم کې یو د ماکه شوې شیشیم پکې نشته موږ ته ډېر تکلیف دی بس آیا ها عمران نه اوسې مدینه اول د ماکم شوې دا په کوم دی روان یخ نیم کې کړ
د سکول د استاد سبیحه په وینا اول په سکول کې چاودنی او دا سات د یخ موسم لوجي د ماشومانو سکول ته راتک ډیر کم شوی دی.
او مخکې چې کم دی د سکول 105 تعداد او بیا کې د ماکو شو هغه نه پسته تعداد خراب شو بیا ډیر زیات یخنی د ماشومان تعداد ډیر زیات کم دی اوس 15 ماشومان اوس راغلي دي او د سکول لپاره مو ته وینا کړې و او اوس پورې لاس نشته دی.
دغه استادانو په وینا هغه تعلیمي چارواکو ته بیا بیا د یخ نه د بچ کېدو لپاره خیمه غوښتي هم دي خو لای هم ندی ورکړي. دوی وای یخنی زیاته شوی او ماشومان ورس پورس کمیږي او حاضری پوره نه ورکوي. بلخوا د موسمیاتو د محکمې په وینا لړې به تر درې ورځې نور هم وي او امکان څرګندېږي چې موسم نور هم یخ شي.
اوریدونکو د ممندو ایجنسی او شبقدر د سکولونو د ماشومانو د ستونزو په اړه موږ د خبریال رپورټ اوریدو. او د قبایلي سیمو د کمیونل سکولونو استادان بیا وایي چې د تیر کال په اپریل کې ورسره له فاټا څخه د قبایلي د کامی سملای غړو او سینټرانو لوس کړی و چې دوی نوکریانې به پخې او تنخواګانې به ورزیاتې کړي، خو دغه استادانو په خبره چې مسلې تر اوسه نه حل پاتې دي. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د کمیونل اسکولونو د استادانو غوښتنه ده چې دوی سره چې د تنخواګانو او نوکرو په خول لړکې د فاټه د پارلیمان غړو او سینیټرانو کومې وعدې کړي دي هغه دې زر تر زره پوره کړی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی د کمیونل اسکول یو استاد وویل
زمان نوم خو سمل جان افریدی دی، مونږ په اسلام آباد کې پر احتجاج وکړو د پارلیمنت مخې ته او بیا پکې بحالې آرډر پکې وشول او د احتجاج نه پاس اوس مونږ تقریبا د اوه ته تنخوا بنده ده. تر اوسه پیری چې کوم د ریګولرایزیشن مسله وه د ټولې فاټه د کمیونل استادانو په هغه کې تقریبا صرف 12 کسان کړي دي، نور او مغه رنګې وسم پراته دي.
د دې استادانو په وینا چې د قبایلي سیمو د کمیونل اسکولونو کې د فاټه 1900 او 12 استادان چې پکې 800 او 2 خزینه استادان هم شامل دي د قبایلي سیمو 3000 ماشومان ته سبق خایي. د دې وینا نه چې په دغه سخت علاقو کې د قبایلي ماشومان د تعلیم په کالو خسته کوي باید چې حکومت اوس د دوی دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي. د لړکی مشال ریډیو ته یو سو خزینه استادانو سداسي وي
زمانو مس ناز ګل لیت مونږه دا خاص کو چې زمونږ د سکولونو دی ریګولر شي زمونږ د مطالبه دی منزور کړي شي او چې دا منزور نکړي شي مونږ خپل احتجاجونه قائم ساتو سپور چې مونږ دم دي
مس نګ زمانو دې هغه دشتو کې چوندې مونږ ډیوټیان کوم باندې سم سخت تیرګي سم دا تیرګي نه دا زمونږ حکومت شرانو لپکار دي چې زمونږ د حق هغه تاسو کې مونږ خپل حق راکړي.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې لپاره دفاټانا سینیټر سایشا سره رابطه وکړه نو نوموړي وویل چې دوی خو وړاندې هم دا مسله په سینیټ کې راپورته کړې وه او بیا به هم راوچتوي.
دغه استادان چې आवाज مونږ مخکې مو چت کړې دي بیا به مو چت کوو په میټینګونو کې هم دا خبر مونږ کړې ده هغه خپل کوششونه مونږ جاری ساتو.
د غرنګ د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړي کامران خان سره چې کله مشال ریډیو خبرې وکړي نو نوموړي وویل
دا یو جنون مسله ده دا بالکل عمل درآمد لپاره بالکل تیار کېسته مونږ خو وقتاً فوقتاً आवाज اوچت کړی هم د سټینډینګ کمیټه کې هم په دې باندې مونږ بحث کړی دی د اسمبلی په فلور باندې مونږ په دې باندې بحث کړی دی. مسله د حل لپاره ضروری دا ده چې ټول قبایلی نمائندگان په یو ځای باندې دا خبره اوچته کی چې د خلکو سره زیاتې دي چې د لسو یو لسو کلو نه د خلک خپل سرویسز الته پرووایډ کوي نو په کار ده چې دا ریګولر شي.
د ذکر ولدا چې د دې استادانو سره 9 شپږ 50 د سلورمه درجه ملازمین هم په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دي هم په خېکړي او تنخواګانې دي ورته ورکړي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوس ورزور دونکو خیبر جن سیتا چرته چې د جمرود تحصیل لري پرتی سیمه ملاګوري اوسیدونکو وایي د ژوند د بنیادی اسانتیاو د نشتوالي لامل له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی له چارواکو غواړي چې دوی د ستونزو حل ته جدي پاملرنه وکړي. په دې لنور له سیمه څخه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
ملګوری د خیبر جنسی د جمرود تحصیل لري پرتا سیمه ده. د دغې سیمې اوسیدونکو وای چې دلته د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بے برخې دي. د ملګورو سیمې او مشر حاجت شاه د خپل سیمې د ستونزو په حق له مشال ریډیو ته وای
ترقیاتی کارونو غمون ته ډیر ضرورت دی ډیرو کارونو ضرورت دی خو چې کوم اهم ضرورت او شدید ضرورت دا د اوبو دی. زمونږ زنانه خويندې زی د 2-2-3 کیلومترو نه د لرو نه اوبر اوړي په سرونو باندې مونږ ته د اوبو سخت ضرورت دی.
او د یادې سیمې او بلتن سبزلی خان خپل مشکلات صدا سے بیانوی
بنیادی جی نادری سنٹر نشتا مونگا ډیر دغه وک لکه نادری مونږ ته ډیر غټ مشکلات هي. یاره جی سکولونو کې مشکلات دا چې هاي سکول دی او زوړ پوران سکول دی خو لکه سٹاف ل ناراضی.
نو موډ زیات کړه چې د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ په دې ورستیو کې د دغه سیمې دوره هم کړې و خو لا تر دې د می یپ کې کوم ترقیاتی کارونه نه دی پیل کړی. د ملګورو سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې مشکله د خیبر جنسی د ترقیاتی کارونو زموار ایڈیشنل پولیټیکل ایجنٹ عطاور رحمان اورگزئی توڑان دکھڑی نو دوی وویل
د ملګورو علاقې لپاره مونږ خپل ترجیحات مقرر کړی دي. ترجیحات دا دي چې اول تعلیم دې صحت او درم اووري او سره سره سکولونو لپاره هم مونږ ته سکولونه کوم اپګریډ کړی لکه پرایمری نه میډل کوو او میډل نه هاي کوو. دې لپاره مونږ په دې ڈی پی کې خپل غوړ تکړه دي په فنډونو مرته مقرر کړی دي. نه تر دې لپاره هم مونږ لکه د جمرود تحصیل ضرور اكو ته سوال دي ان شاء الله دې ته پرم کړی ته تاسو ته نادر د موبایل ټیم ضرورت ان موبایل ټیم ورولې کوڅ د دمرات راټین دا مسله به چې اوراله خبره ده د موبایل ټاور تا خو سم کې عام طور باندې دا پرایویټ د ریری دی کوي او کوم تر نه څه سم تاوند د دې ته ضرورت ان شاء الله موږ اوسه پوره پر تاوند کوو د خلکو دا مسالې پکې راشي.
د خیبر جنسی لري پرتی سیمه ملګورو سیدونکو وای چې باید چارواکي ورته پام وکړي او دغه ستونزې ورلا هواري کړي.
اوریدونکو د خیبر جنسی د ملګورو د اوسیدونکو د ستونزو په اړه مو د مشال ریډیو د خبريال رپورت اوریدو. اوس د نړۍ رنگونه ونې خبرونه درته وړاندې کوو چې پکې زموږ همکار ګلیاس تاسو لپاره دلچسپ او معلوماتي رپورټونه راوړي دي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د کوربا ګل آیا سلامونه مننه هیله لرم چې خات او آباد وي. نننی پروگرام کې مودله د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبره کوو چې په بیت المقدس کې تیرونه هغه اسناد لنداري ته وړاندې کړل شوې دي چې د افغانستان په شمال کې په یو غار کې موندل شوې وو. دغه اسناد زر کلن تاریخ لري او د یو يهودي ټولنې لخوا لیکل شوې دي. لدی سرګندی کې چې په منځنی پیړۍ کې په مرکزی ایشیا کې د يهودو ټولنه آباد وه. په دې اړه نور تفصیل د مشال همکارا فرا هیواد وړاندې کوي.
په افغانستان کې په يهودو پورې مربوط مندل سوي زاړه اسناد پر دې ورنه اچوي چې په دغه هیواد کې یو زمانہ د يهودو ټولنه آباد و. په بیت المقدس کې د اسرایلو د ملي کتابتون مشر پوهان هیګي بنشیمی وویل دا لومړی ځل دی چې موږ ته دومره ډېر اسناد لاسته راغلي چې په افغانستان کې د یولسمې پیړۍ په فایل کې د یهودو د فرهنګ ښکارندویي کوي. دغه اسناد دوه کاله وړاندې د افغانستان په شمال کې په یوه غار کې چې ګیدړې پکې اوسېدې په تصادفي توګه موندل سوي دي. څرنګه چې د افغانستان اقلیم ډېر وچ دی ځکه نو په یوه غار کې دغه موندل سوي اسناد خراب سوي نه دي او په ډېر ښه حالت کې دي. د اسرایلو ملي کتابتون په دې وروستیو کې له سوداګرو څخه نه ویشتا ډول مواد لاسته راوړي دي او د پنجشنبې په ورځ یې د مطبوعاتو لپاره نندارې ته وړاندې کړل. ښاغلی بنشمی وویل دا د اسنادو یوه غنی مجموعه ده چې ځینې په عربي، یو شمېر په عبري او یهودي فارسي لهجه چې هغه وخت دود و لیکل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې دا ډول اسناد لاسته راغلي دي چې هغه په یوې مهمې مرکزي سیمه کې چې د چین او لویدیځ ترمنځ یوه تجارتي لاره وه هلته د میشتو یهودانو د سوداګریز، مذهبي او کلتوري ژوند ښکارندویي کوي. د اسرایلو د ملي کتابتون مدیر ښاغلی بنشمی وویل تر اوسه موږ داسې اسناد په لاس کې نه لرل چې په دغه کلتوري حوزه کې د یهودو د اوسېدو خبره ثابته کړي. د اسرایلو ملي کتابتون غواړي چې دغه اسناد ټولې نړۍ ته د انټرنیټ له لارې وښيي.
دا واز موږ همکار فرح هیواد چې تاسو ته د هغه رپورټ وړاندې کولو چې په منځنی پیړۍ کې په مرکزی ایشیا کې د یهودو ټولنه آباد وه. په نړۍ کې تیر 2012 کال کې خلکو په موسیقي، فلمونو او د لوبو ډاونلوډ کولو باندې د یو ارب ډالر نه زیات خرچ کړي کوم چې یو ریکارډ دی. د 2012 کال په نسبت 2012 کال کې د ډیجیټل ډاونلوډز شرکې 12.4% اضافه شوې ده. د دې خبرې دا مطلب دی چې اوس په نړۍ کې د ډیجیټل تفریح مارکیټ برخه 25% جوړه شوې ده. بلخوا د تفریحي مصنوعاتو خرڅولو کمپنو شمیرو تر مخه تیر کال د سی ډیز، ڈی وی ډیز او د ویډیو گیمز ډیسک خرڅولو کې 12.6% کمی راغلی دی. کارپوهان وایي چې د یو ارب ډالر نه زیات مصرف کول د باور نه لری خبره ده. قسم خلک د انټرنیټ یا ډیجیټل ډاونلوډز د لاري تفریحي مواد راغونډوي خو په دکانونو کې د ډیسک یا کیسټو په خرڅ کې ډیر کمی په نظر نه دی راغلی. د واورې بریازم انټارکټیکا کې د زورګونو کلونو رایسي د واورې تل کې د طالب موندلو کار ودرول شوی دی. په دې پروګرام کې تاسو اوریدلی چې د برتانیې ساینسدانانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د انټارکټیکا بریازم کې د الیس ورت نومي طالب موندلو کار پیل کړی و. په دې منصوبه 8 میلیونه ډالر لګښت راغلی او ساینسدانان به 2 میله ژور کنده وباسي. په دې کې های پرشر هوز او د ګرمو اوبو استعمال کیږي. د دې منصوبې ساینسدانان وایي چې د واوري اوبو جاج به اخلي چې 15 لک کاله جلا پرته ده او په دې کې د اوبو حیات په اړه به هم معلومولو هڅه کوي. الیس ورت نومي طالب د انټارکټیکا په هغو زرګونو طالبونو کې یو دی کوم چې د واورې لاندې د زرګونو کلونو راهیسې جلا پروت دی. دا ماچس تلینا یوازې د اور لګولو کار اخصل کیږي. خدای امریکا په کولوراډو ریاست کې دوه کسانو د ماچس تلونا فنپاری جوړ کړی دی. د امریکا کولوراډو ریاست دوه فنکارانو د ماچس تلونا د خوراک لوخ جوړ کړی دی. په دې کې د ماچس د مصالې والا برخه بهر ده او د شریشو په مرسته یې خوندوري فنپاری جوړ کړی دی. په چین کې یو پلار خپل لور ته د 10 میلیونه پاوندو جهیز ورکړی دی. د چین په مشرقي صوبي فوجیان کې یو شتمن کاروباري کس د خپل لور واده کې د 2 میلیونه پاوندو زیورات، گاډي، مختلف پراپرټي یا کورونو ملکیت او په کاروبار کې حصہ د جهیز په شکل کې ورکړی ده. همدارس د جینی پلار لوی کاروبار لري نو خپل لور ته د کاروبار کې د 10 میلیونه برتانوي پاوند برخه هم ورکړی ده. د چین د رسنو تر مخه د واده مراسم 8 ورځې پورې دوام درلود. د هند تامل ناډو ریاست کې یو سل شل کلن بوډۍ ښځه په دې عمر کې هم ډېر په چټکتیا سره د کور کار کوي. زو هند ته د هند تامل ناډو ریاست کې یو سل شلن کلن سومیکیا ملا کی تکلیف لري، خو همت یې اوس هم ځوان دی او د کور د صفایي نه واخلي تر ترکاری په خولو پورې ټول کارونه په خپل کوي. د دې ترڅنګ سومیکیا ورجی هم صفا کوي او روزانه اخبار هم وایي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا ہالی ووڈ مشهور ستوري رسل کرو نوې فلم بروکن سیٹی با د جنوري په 13 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې رسل کرو د خار میر وی او یو پولیس والا غیر قانوني کارونو لپاره استعمالوي، خو وروسته ورسره دوکه وکړي.
There's some wars you fight and some wars you walk away from. This is the fighting kind.
Green Saturday and Green
Saturday down. Come here. You in my eyes. You ever do any hunting? Now there's something that your average citizen just wouldn't understand.
This is the program, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, everybody be wrong. I need a moment.
He's a dangerous man, Billy.
He only knows people that kill people.
And you're gonna walk away. That's the deal, Mary. I suggest you take it.
د هالی ووډ مشهور ستوري آرنولد شوازنیګر نوې فلم دی لاسټ سټینډ با د جنوري په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې آرنولد شوازنیګر پولیس والا وي. آرنولد ایوازي د سمګلرانو مقابله کوي.
Sheriff, almost didn't recognize you in plain clothes.
Well, it's been a day off. Should be a quiet weekend.
We have a situation.
We've got a cartel with heavy firepower headed towards the border. And there's a strong chance they're coming your way.
I've seen enough blood and death. I know what's coming.
How are you, Sheriff?
Old.
Bring everything you got.
Who the hell are you?
I'm the sheriff.
Wow, you're looking jacked. You've been working out?
د هند بالی ووډ مشهور استورو انیل کپور، جان ابراهیم او سیف علی خان نوی فلم ریس دویم با د جنوري په 15 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د فلم نوی سندره لک لګی خبره شوی. راځي چې لکه شان دا واو. د هند مشهور فلمی ستوري ارجن رامپال نوې فلم انکار با د جنوري په 13 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم انکار کې د دفتر ماحول خودل شوی چې څنګه پېښور ماحول کې کار کوونکي لستونو سره مخامخ وي.
کس نے سوچا تھا یہ بھی دن دیکھنے کو ملے گا. میں اس کمپنی میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں. آپ سبھی لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سیریس کام کرنے کا من کرے تو لیٹس سی. That's me.
اس میں جذبہ تھا، ہنر تھا.
1 2 3 4
صرف ڈائریکشن اور فوکس کی ضرورت تھی. اسے سب کچھ سکھایا، کیسے چلے، کیسے بولے، کس طریقے کے کپڑے پہنے، کیسے اپنے آئیڈیاز بیچیں.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00-420-22-11-2-1 او د موبایل ټلیفون د لارې ایس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو ایس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 0-332-5-3-3-3-3-5-1. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.